واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یوازې څلور قضیې ثبت شوې دي. د صحت نړیوال سازمان په ټویټر باندې لیکلي دي افغانستان یو بیساری فرصت لري چې پولیو ویروس ختم کړي او نړۍ د پولیو څخه پاکه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2022 کال په داسې حال کې پیلي چې د پولیو ناروغۍ لامل د هر ماشوم په تلف کېدو بیا هم په خپل ژمنې او تدبیر کې متزلزل نه دي. د طالبانو د حاکمیت صحی مسولین وی په افغانستان کې 3.2 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو کم دي د خوارزواکۍ پرانځخته دي. نور تفصیل یې د نوشابه آشنا ناوړی.
د طالبانو د روغتیا وزارت معاونیت ویلي په ماشومانو کې د خوارزواکۍ یو علت د ټولنې بې خبري ده او د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته د افغانستان د صحت سکتور سره مرسته وکړي. د طالبانو صحي چارواکي وایي د نړیوال بانک او اروپایي اتحادیې لخوا د مرستو بندولو نه وروسته په افغانستان کې هغه روغتونونه او کلینیکونه د ډیر بد وضعیت سره مخامخ شوي چې بهرنۍ مرستې او امکاناتو لیګل ورته بند شو. چارواکو د مهاجرت د نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس سره د مجادلې لپاره د محلي روغتونونو سره د مرستو په مندلو کې همکاري وکړي. نو شابه آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د سره صلیب نړیوال کمیټې د سیشن به پورې خبر ورکو چې په افغانستان کې بشري بحران ذکر رامنځته کیدونکې ده چې د افغانستان د اقتصادي نظام د ناڅاپي ډنګېدو وروسته 9 میلیون خلک د وچکالۍ د زیانونو سره مخامخ شوي. ملګرو ملتونو د سیشن به پورې د روان 2022 میلادي کال کې د بشري بحران د مخنیوي په مقصد د نږدې 15 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بریښنا شرکت وی ازبکستان افغانستان ته په وارداتي بریښنا کې شپېته سلنه کمواله راوړې ده. یاد شرکت د چهارشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 12مه په یو اعلامیه کې ویل ازبکستان دغه کار د افغانستان بریښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړی دی. یاد شرکت دام ویلي دي چې ازبکستاني چارواکو د بریښنا کمښت تخنیکي ستونزه بللې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې په تیلي مرجان سټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې او دوی پرې کار کوي چې له کابل یې افغانستان ته د وارداتي بریښنا په لیږلو کې کمواله راغله. د چارواکو په وینا دا ستونزه به د دوه یا درې ورځو په ترڅ کې حل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ناتو سازمان عمومي منشي د روسي استازو سره نن په بروکسل کې لیدنه وکړه. د ناتو سازمان او د روسي جګپړو چارواکو د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د جنوري په 12مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې ولیدل او په خبرو کې کوښښ کوو چې د اوکرين په اړه خپل لنجمن اختلافات لري کی. په عین وخت کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اختلافات او کمول عاقلانه اقدام بلل دي او ځنی امنیتی وړاندیزونه یې هم کړی دي. د بروکسل لیدنه په داسې وخت کې وشوه چې روانه اونۍ په لوړه کچه ډیپلوماتیک بحثونه کیږي او د امریکا په مشرۍ کوښښ کیږي چې د هغو پوځي تدابیرو مخه ونیول شي چې د واشنگتن په ګومان روسیه غواړي په اوکرين پوځي یرغل وکړي. ماسکاو د دا ډول یو تیری او حمله کول رد کړی دي خو په اوکرين او ګرجستان کې د روسیې په خوانیو اقداماتو د ناتو سازمان سخت اندېښمن کړی دی. د امریکا پاوز په 2021 میلادي کال کې نړیوال هوایی بریدونه کم کړی دي. د امریکا پاوز د 2020 کال په پرتله په 2021 کې خپل هوایی بریدونه تقریبا نیم په نیم کم کړی دي. دا د سه بدلون دی چې د نظامی چیډونکو په باور یو علت یې د افغانستان نه د ځواکونو وتل دي او بل علت یې دا دی چې د جو بایدن حکومت د پوځي طاقت کارولو په ځای په ډیپلوماسۍ زیات ټینګار کوي. د امریکا د پاوز لخوا په خبرو شوو معلوماتو کې ویل شوی چې تیر کال په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې ټول هوایی بریدونه 1500 تر رسیدي چې دا د وړم کال په پرتله 8.3% کمواله ښیي. وړم کال امریکا په یادو هیوادونو کې په مجموعي ډول 900 هوایي بریدونه کړي او امریکا غواړي د داخلي تروریزم قضیو د حل لپاره یو نوی اداره جوړه کړي. د امریکا حکومت وی دوی یو نوی اداره رامنځته کوي چې د کورنی تروریزم اړوند قضیو په څیړلو او تعقیب کې مرسته وکړي. د حکومت په وینا د کورنی تروریزم تهدید او پیخي زیاتې شوې دي. د امریکا د لوی څارنوالۍ معاون ماتیو ولسن د جنوري په 11مه یعنی د سیشن بپورس د کانګرس وی جرګې ته ویل په پام کې لري د عدلی وزارت په چوکاټ کې د ملي امنیت په څانګه کې یو نوی یونټ تشکیل کی ترڅو د ترګری اړوند قضیو ته چیړلو او حل ډاټمن شي. د دغه چارواکي په وینا په امریکا کې د کورنی تهدید کچا ډیر لوړه شوې ده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وی افغانستان کې په روسي میاشت کې په خوارزواکۍ د اختشو او ماشومان شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت موین وی چې اوس مهال د 15 کلونو ښکته عمر 3.2 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی په ویلامه کې چې د سی شنبې د ورځې نه وخت کابل کې خبره کړي، افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. آی آر سی ویلي چې پر وخت او اغېزمن ډول له پاملرنې پرته پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مړینې احتمال یو لس ځلې د سالمو ماشومانو پرتله زیات شوی دی. د ژغورنې نړیوال کمیټې په دې اعلامیه کې ویلي چې یوازې په یو میاشت کې د ماشومان ترمنځ د خوارزواکۍ په شمیر کې شاوخوا 10 ځله اتوال راغلی دی. آی آر سی ویلی د تیر 2020 میلادي کال د نوامبر او دسمبر د میاشتو ترمنځ په خوست ولایت کې د مزمنې خوارزواکۍ کچه 3 ځلې او د هرات په ولایت کې 2 ځلې زیاته شوې ده. د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مئین ډاکټر عبدالباری عمر د چهارشنبې په ورځ کابل کې وی غونډې ته چې په افغانستان کې د جنیوا کال دفتر لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون او روغتي خدماتو ساتنه د اسلامي احکامو پر وړاندې کې تر ایزوالاندی جو راشیو و ویل چې اوس مال په افغانستان کې د 15 کلونو څخه د ښکته عمر په خوارزواکۍ د ښکشو ماشومان شمیر 3.2 میلیونه ته رسیدلې دي.
موږ چې نن 3.2 میلیونه هغه کوچني ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي چې هغه د خوارزواکۍ یا سوې تغذیه سره لاس او ګریوان دي، د دې په برخه کې مهم علت دا چې موږ په ټولنه کې ډېر بدري واج ده چې هغه مور خپل ماشوم ته پرش دی نه ورته، هغه مور خپل ماشوم په پرډ ډول نه ترځه کوي، کوشش دا وی چې د بازار څخه هغه غیر معیاري شې چې هغه د پورډر په شکل راځي هغه ورته ورکړي.
همداشان ډاکټر عمر په افغانستان کې نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا د روغتي سېکټور سره د مرستو د بندیدو په اړه هم خبري وکړه. وی وی چې کسام د عامه روغتي وزارت په افغانستان کې د صحتمندۍ ملي پروګرام د چلولو او د روغتي مرکزونو د دروازو د پرانستلو لپاره مرسته کوونکې نړیواله موسسې پیدا کړې، خو د کورونا وایرس د درملنې څو محدود روغتونونو ته د ملاتړ د برابرولو پرته د دغه ناروغي د درملنې نورو روغتونونو لپاره لا تر اوسه مرسته کوونکې موسسې نه دي پیدا شوې. ډاکټر عمر ویل هڅه روانه وانی چې د کورونا د ناروغۍ د درملنې روغتونونو دروازې هم پرانستي وساتل شي
او د دوه روغتونونو له اکمال او تمیل څخه خلاص پسر شول چې اوس هغه به سرنويشت او بغیر له تمیلونکو دغه څه پاتري. په هغه برخه کې موږ کوشش کړی دا څلور ولایتونه آی ایم نیولې دي، داسې یونیسف سره هم او دبليو ایچ او سره موږ په مجالسو بوخت یو، کوشش کوو چې نور روغتونونو ته هم تمیلونکو پیدا کړو. نو په مجموع کې زه دا وایم چې د روغتیا برخه یو غیر سیاسي برخه ده.
د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی هم ویلي چې افغانستان کې د روغتونونو او روغتي مرکزونو څخه د مرسته کوونکو ادارو ملاتړ د پیلېدو په حال کې دی، خو آی آر سی د ملګرو ملتونو د روغتي نړیوال ادارې دبليو ایچ او د راپور په اساس ویلي چې شاوخوا زر روغتي مرکزونه او د کورونا ناروغۍ د درملنې روغتونونه د لنډې مودې لپاره د ملاتړ د برابرولو په پروګرام کې شامل نه دي. همداشان دغه کمیټې ویلي چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو امله په بازار کې د نقدو پیسو کموالی لیدل کیږي او ورسره سوداګر پدې نه دي توانې دي چې خپل کارکونکو ته ماشونه ورکړي چې ورسره کورنۍ په بازار کې د خوراکي توکو د اخیستو توان هم له لاسه ورکړي دي. دغه کمیټې اټکل کړی چې تر راتلونکو شپږنورو میاشو به 30 میلیون افغانان د لوګي د کرخې لاندې ژوند کولو تر شي چې دغه شمېر 9 میلیون د قحطۍ ورته حالت د ګواښ سره مخ دي. آی آر سی ویلي چې افغانستان کې د خوراکي توکو بیه هم د 300% ترمنځ د 30% کلونو پرتله لوړې شوې. دا کمیټه وایي چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د غنمو، وړو او تیلو بیې د همدې کال د جون میاشتې پرتله 50% لوړې شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره څنځه 15 میلیارډ ډالر ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیال وایي چې کله دغه مرستې ونه رسیږي د افغانانو کړاو به دوام ومومي. له بل خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر ویلي چې ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته پناه ورکړې او باید له کوربه هیوادونو سره مرسته وشي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
ملګرو ملتونو افغانستان او گاونډوی ته د 15 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې افغانستان ته د بشري مرستو غوښتنه کوي چې د هیواد نیمایي وګړي له لوږې سره لاس او ګریوان دي، په میلیون ماشومان له خوندۍ او بې برخې دي او بسګران له وچکالۍ سره مبارزه کوي.
مون نن په 2022 کال کې افغانستان سره د مرستو لپاره د 4.4 میلیارډ ډالرو د مرستو غوښتنه پیلوه. دا د یو ځانګړي هیواد لپاره د تر ټولو زیات بشري مرستو غوښتنه ده او د هغو مرستو له دوه اندازې درې چنده زیاته ده چې د 2022 کال لپاره راټول شوې وي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ناورین په اړه خبرداري ورکړ او زیاتوي چې لږ تر لږه 30 میلیونه کسان بشري مرستو اړتیا لري. همداشان وایي که ضروري اقدامات ترسره نشي له 15 کلن څخه کم عمر لرونکي 1 میلیون ماشومان به له جدي خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
1 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمیره ډیره لوړه ده. کله چې شمیر دومره زیات وي په دقیقه توګه معلومول هم سخت وي، خو په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان له دغه شان خوارځواکۍ سره مخامخ دي که اقدام ونه شي عواقب یې ډیر ناوړه وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په داسې وخت کې د دغه مرستو غوښتنه کوي چې له 15 میاشتې راهیسې طالبان په افغانستان حاکم شوي چې لا تر اوسه نړیوالې په رسمیت نه پیژني.
د بشري مرستو رسولو نړیواله مؤسسې هغه وخت په افغانستان کې فعالیت کولای شي چې په اقتصاد کې نغدې پیسې وي چې د چارواکو د تنخواګانو، لګښتونو، تیلو او داسې نورو لپاره ولګول شي.
د طالبانو او مخکنی حکومت ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده او د جګړې ختم لامنیت دغه فضا رامنځته کړي. نو فکر کوم باید ترې ګټه واخلو. خو د دې کار لپاره هغو سرچینو ته اړتیا لرو چې د مرستو د دې غوښتنې برخه دي.
په پام کې د چیش پک سو د 30 میلیون ډالر په هغه افغانان ولګول شي چې له هیواد بهر تښتیدلی او یو لکه 15 اویا زر کسان چې په 15 میاشتو کې بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. بلخوا د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي توماس ویس سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دوار د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د برابرولو، له خونکو او روغتي کارکونکو سره د مرستې او په افغانستان کې د زده کړو د ودی په خاصه توګه د نجونو لپاره د زده کړو د زمینی د برابرولو په اړه هر اړخیز خبرې کړې دي. افغانستان سره د نړیوال ټولنې په مرستو داسې وخت کې ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د افغانستان د روغتي سیستم د پاشل کېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې ممکن د دې هیواد نوې سلنه روغتي مرکزونه او کلینیکونه بنشي. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو له دغه هیواد سره خپل مالي کومکونه ځنډولي او همدارنګه د دغه هیواد په میلیون ډالر پانګه بند شوې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورند په لانجمنه کرخه لانجه یو څناڅ بیا تا ودا شوی او افغان طالبان وایي چې په پوله افغانتار نه مني. د پاکستان پوز وایي یاد کرخه د افغانستان سره نړیواله پوله ده او افغانتار به پر ټوله پوله لګي. پاکستان د لانجې د حل لپاره کابل ته د ملي امنیت د مشاور لیګلو پریکړه هم کړې، خو آیا کابل او اسلام آباد په خپل سر د ډیورند د کرخې لانجه حلولی شي؟ د دې پوښتنې ځواب د شاهناز نفیس پر رپورت کې اوري.
افغان طالبانو تیر میاش دو زلا د ډیورین په لانجمنه کرخه د پاکستان لخوا د لګولې شوی ازغن تار د لری کولو حسې کړي. د پاکستان اپوزي او حکومتي مشرانو په دغه حسو اندخني سرګند کړي او د پوج بیان جنرال افتخار بابر تیر اونۍ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې یاد کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله ده.
بارډر مینجمنت کې تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد ریکارڈ لگانے کا کام تقریبا 94% مکمل ہو چکا ہے.
دا افغانستان دریز دین بیخی بدل دے. دا میڈیا دا رپورٹونو ترمخا دا طالبانو دا تحریک مشر ملا عمر پگڑون یو افغان مشر ہم تروسا دا ڈیورین کرخا دا پاکستان سرا دا رسمی پولی پتوگا ندا پیجن دلے.
افغانستان خود بدل اس شرائطو کی دا دے لوی مسئلے تا تلائن اسی افغانستان پخپلا پلوی منجلات کی دا پلوی و بلاو کی را گیر دا. دا قضیه که نړی وال کیږي څو معنی بلري. آیا نړی به د دې صلاحیت ولري څنګه به ولري چې یو خبره چې بالفعل یعنی د دی جور په قانون کې د افغانستان برخه ده هغه واخلي یو بل چاته ورکی او د ملتونو اراده پکې شامل نه وي؟
د پاکستان د پوج ویانت د خبرو وروسته اسلام آباد وای چې د مسلې د حل لپاره به د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف کابل ته سفر کوي، خو پښتنه دا ده چې آیا طالبان دا توان یا اختیار لري چې د یوې پیړۍ نه زیاتې مودې راسې لانجه باندې پاکستان سره کوم معامله وکړي؟
که طالبان د نړیوالې پولې په توګه د ډیورند کرښې د منلو په اړه دا ناشونی ګام اخلي، نو دا به د طالبانو لپاره یو بل چیلنج جوړ شي او د هغوی لپاره به په واقع پاتې کېدل ګران شي، ځکه پښتانه دا د یو شمېر لتونو له امله د رسمي پولې په توګه نه پیژني. کله هم چې په پوله لانجوي او یوه خوا پوله نړیوال سرحد ګڼي او بلې د نه منلو دلیل لري، نو په کار ده چې د لانجې حل ته پام وشي.
د ډیورین د کرخې د راتلونکي په اړه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو پرتا د پولې دواړو غاړو ته میشت نږدې 80 میلیونه پښتانه زیاته برخه لري. د پاکستان خواته ملت پال مشران وای د دې فیصله باید پختون ولس وکړي.
افغانستان او د پاکستان په مسکه خونه وشوي، دا د افغانستان او د انډیا په مسکه نه وشوي، دا د افغانستان او د ډیورن په مسکه شوی او د انګریس په مسکه شوی، نو د دې اهمیت بنیادی تور باندې نشته. او د خلک چې کم وای چې دا د حالاتو یو جبر وو، یو جبر دا کرخه راکاګلې و، یو بل جبر به دا د منز نوړي. او داسې ډېرې کرخې په خوان تللی دي. د برلن دیوال د دې په حوالہ سره یو بهترین مثال دی.
مايكل کوګلمن وای د افغانستان د ریس پخپل ځای خدا وخت پاکستان په ډیورن باندې لاس بره دی، ځکه چې نړی ورسره دغه کرخه د نړیوالې پولې په توګه مني. کدا سدا نو تیرو افغان حکومتونو او په ځانګړي توګه تیرو شلو کالو کې افغانستان د مسلې د حل لپاره سکړی دی.
دلته امریکا فوجونه او دلته ناتو او دلته متحدین او دلته په دې مشارکت کې چې هغه عنوان ورکړل شوی چې له ترهګرۍ سره جګړه، په دې کې پاکستان شریک یا هم وو، یعنی ډېر مهم شریک وو. نو د دې سیمې په مسایلو کې په دغه سي خطراتو باندې چې کله بحث کېدو هغه په نظامی مجالسو کې کېدو، شاید په شفاهي توګه داسې بحثونه شوي چې په سند کې نسته، په پریکړو کې حتی په نظامی پریکړو کې نسته، په سیاسي پریکړو کې خو بیخي نسته، یعنی دولتونو داسې امضا او داسې خط نه دا ورکړی چې تاسو خط بس کرخه ترې راتاو کوي او اغزان تر ولګوي، دولتونو داسې موافقه نه دا کړی.
پاکستان د افغانستان سره په نږدې 14 میله اوږده پوله اصغر تار لګولې او د ریزیدادې چې خواړي د ترهګرۍ مخاوني سي او د پولې سمبالښت مضبوط کړي. خو ډاکټر سید عالم وای همدا رنگ دریز پاکستان د هند سره د کشمیر په سیمه کې نه مني.
چې الته خو دې وای چې دا کرخه ممنه، هغه خو دا وای چې زمونږ یعنی هغه مقبوضه کشمیر چې ورته وی هندستاني کشمیر چې ورته وی دم زما دی او دلته مونږ ته وی نه 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 ته افغانستان آستانه دې ته زما دی. نو دا بالکل تضاد دی، دا د یو بل مخالفه پالیسی ده.
د ډیورین پکرخه او یا هلتا د ازغن تار پسر تازه لانجه داسې وخت کې راوچته شوی چې پاکستان د مخ کې نه د ریپورتونو تر مخه د کرخي په زیاته برخه ازغن تار لګولې او د کرخي د سارنې لپاره د زرونه زیات پوسټونه جوړ کړي دي. خو په لانجمنه کرخه د طالبانو دریځ د دواړو هیوادونو او په تیره د پاکستان لپاره یو نوی سرخوږی جوړ شوی دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. سپینه مانی وی چې امریکا او روسیه په خپل منځو کې د لانجو د کمولو لپاره څرګند او ریښتینی خبرې کړې دي. د واشنگتن او ماسکو مرکچیانو په داسې یو وخت کې مجلس کړی چې روسیه د اوکراین سرحد ته څیرمه څناڅه سل زره پوځیان ډیره کړي دي. د روسانو دا کار د امریکا او نور ملګرو هیوادونو لخوا غندل شوی دی. تفصیلي د سید سلیمان آشنا نه پر پورت کې اورئ.
په روانه اونۍ کې دوه ځلې بیا خبرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې د دوشنبې په ورځ یعنی د جنوري په لسمه وویل د امریکا حکومت په دې هیله دی که روسیه د اوکراین په سرحد کې د وضعیت خرابولو په ځای د ډیپلوماسۍ لار غوره کړي.
There are 100,000 troops at the border now. Obviously returning those troops.
اوس وخت هلته په سرحد کې سل زره عسكر دي. اصلا کدا ځواکونه خپل قرارګاو ته ستانشي مونږ ته به دا پیغام ورسیږي چې دوی د وضعیت د آرامولو نیت لري.
د امریکا د حکومت دغه ویان دی ویل ډیر مهم مسایل لا همشته چې د جنوري په 12مه په بروکسل کې او د جنوري په 14مه په ویانا کې پری خبري وشي او دا د مذاکراتو په درې موریدونو کې یوازې یو مسله ده چې د اوکرين اړوند او په دیونه کې پری خبري کیږي. خو د کرملن مانای د سیشن بي پورز ویل دوی د اوکرين د جنجال پاړه او دا چې روسیا د لویدیز نه د امنیتی تضمین غوښتنه لري د امریکا سره د خبرو په لومړی پړاو کې هیڅ لا بخون کې نه خنويني.
موږ دوه مدلرلو لپاره هیڅ حقيقي دلیل نه وینو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال سرګي ریاباکوف په باور د لومړی پړاو خبرې مثبت وي، خصوصا په آزاد جامع مخامخ باندې تنظیم کېدل او تر سره کېدل. خو د دې خبرو اصلي مقصد په خپل دا پروسنه ده، نو دا د موږ د خناعت وړ نه دي. د خبرو نتایج مشخص دي خو اوس نتایج په اړه څه ویلای نشو.
د یو اوکرایني سیاسي چیډونکو پیترو بورکوفسکی په باور روسیا د امریکا سره په دې خبرو غواړي د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمن بے باوري رامنځته کړي.
روسیا په دې خبرو سره غواړي د امریکا او اروپایي متحدینو ترمن ځ اعتماد لمنځي وسی او هڅه کوي دا څرګنده کړي چې امریکا د تچمتو شوی چې په اروپا کې د خپل امنیت په اړه خبرې وکړي او د اروپایي متحدینو په غیاب کې په اروپا کې د خپل پالیسۍ مسایل مطرح کاندي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وینډي شرمن ویلي امریکا په څو خبرو کې قاطع ده چې د روسیې لخوا د ناتو په سازمان کې د اوکراین د نغړی توپ د غوښتنې رادول هم پکې شامل دي. روسیا په خپل ختیز قلمرو کې د ناتو د تړون د حضور په پراخېدو اندېښمنه ده. دغه پوځي ائتلاف په هغه وخت کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد مبارزې لپاره جوړ شوی و. اوکراین چې د پخوانی شوروي یو جمهوریت او غواړي چې د ماسکو د شدید مخالفت سره سره د ناتو په سازمان کې غړیتوب واخلي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د طالبانو له ویرې ترکیې ته تللي دي وایي چې درملنه یې نه کیږي او د کرونا وایرس واکسین ورته نه ورکول کیږي. ګمان کیږي چې زرګونه افغانان د اوسېدو له قانوني اسناد نه پرته په ترکیې کې ژوند کوي. د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته زرګونه افغانان له هیواد نه وتلي دي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس په ترکیه کې قریب 1,300 افغان پناه غوښتونکي ژوند کوي، مګر د غیر رسمي اټکلونو لمخه په دغه شمیرې برسېره په زرهاو نور افغانان هم دغه ته ژوند کوي. دا غیر قانوني او بیا اسناد افغانان یو خوا د چارواکو لخوا د نیول کېدو له امله ویریږي او بل خوا د روغتیایي سہولتونو نه هم به برخه پاتې دي چې یو هم پکې محمد ده.
اسمي محمد از صفانی هستم. مزور
زده افغانستان د بدخشان ولایت يم. دوه میاشتې کېږي چې ترکیه ته راغلی يم. په خپل تلس کلن يم. دلته نه کوم شناختی کارت لرو نه اسناد او روغتونونو مو د علاج لپاره هم نه قبلوي.
محمد دلته د لبنیاتو په یو شرکت کې کار کوي او د خپل نور ملګرو سره په یو کوټه کې ژوند کوي چې یو ملګری یې اسلام هم ده.
مثلا ما د اتاق تقریبا 8 نفر هستیم.
د موږ سره په دې کوټه کې اتنه کسان اوسېږي. په دوی کې 15 تنه اسناد لري او نور اسناد نه لري. نو که په موږ کې یو هم چې کرونا ونیسي او سندونه لرو نو شپخانه مونږ قبلوي او څوک چې اسناد ونه لري هغه واکسین هم نشي کولای. نو که یو هم په موږ کې مریض شو موږ ټول مریضېدلای شو.
یو شمیر افغان مهاجر او امریکا غاکته ول چې دوی لویری دولت سره ځانونه نه سبتوي ځکه چې د نیول کېدو یا د هواد د ویستل کېدو بیره لري. نور وایي دلته د افغان مهاجرینو برخلیک هیڅ معلوم نه ده. دوی غواړي چې د ترکیه دولت ورته وضاحت ورکړي. ترکیه په سرحد کې امنیتي ترتیبات او قیودات سخت کړی دي. په سرحد افغان مهاجرین نیول دي او د هغوی د بیرته لګلو تابع یې نیول ده. د ترکیه حکومت د غیر قانوني افغان مهاجرو د شمیر او دوی ته د روغتیایي اسانتیاو د ورکول په حق له د امریکا غاک پښتنې ته د جواب ورکول نه ډډه کړی ده. د ارزروم د سیمه مقامات وایي هر څوک چې سند نه لري هغه بنول کیږي. اسانتیاو د ورکول په حق له د امریکا غاک پښتنې ته د جواب ورکول نه ډډه کړی ده. د ارزروم د سیمه مقامات وایي هر څوک چې سند نه لري هغه بنول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې ترکیه قریب 3 میلیون مهاجرو ته ځای ورکړی دی چې په دې کې 3.5 میلیونه یې د سوریې نه راغلي مهاجرین دي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ترکیه ته د سفر په وخت کې د مهاجرینو په حق له د ترکیه د پالیسیو ستاینه کړې وه.
دلته زما د راتګ یو هدف د نړیوالې ټولنې مرستندوی ملکونو او نورو ادارو نه د خواست کول دي چې باید موږ له ترکیه سره د مهاجرینو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړو.
ډیر افغانان په ترکیه کې خپل راتلونکي ډیر ګونګ ویني نو ځکه ډیر په پټه ژوند کوي تر څو د یو ښه او نوي ژوند لارې ورته خلاص شي.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یوازې 4 قضیې ثبت شوې دي. د صحت نړیوال سازمان په ټویټر باندې لیکلی افغانستان یو بیساری فرصت لري چې پولیو ویروس ختم کړي او نړۍ د پولیو څخه پاک اعلان شي. د طالبانو د حاکمیت صحی مسولین وی په افغانستان کې 3.2 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو کم دي د خوارزواکۍ پر رنز اخته شوی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې د سیشن بي پورز خبر ورکو چې په افغانستان کې بشري بحران ذکر رامنځته کیدون کېده چې د افغانستان د اقتصادي نظام د ناڅاپي ډنګېدو وروسته 9 میلیون خلک د وچکالۍ د زیانونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د سیشن بي پورز د روان 2022 میلادي کال لپاره د بشري بحران د مخنیوي په مقصد د نشته 15 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي ازبکستان افغانستان ته په وارداتي برېښنا کې 80% کمواله راوستل دي. د ناتو سازمان عمومي منشي د روسي استازو سره نن په بروکسل کې لیدنه وکړه. د ناتو سازمان او د روسي جګپړو چارواکو د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې لیدلی او په خبرو کې کوښښ کوي چې د اوکرين په اړه خپل لانجمن اختلافات لری کړي. امریکا پاوز د 2000 کال په پرتلی په 2021 کال کې خپل هوایی بریدونه تقریبا نیم په نیمه کم کړی دي. او د امریکا حکومت وی دوی یو نوې اداره رامنځته کوي چې د کورنی تروریزم اړوند قضیو په څېړلو او تعقیب کې مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.